د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د امانه میرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به چې په منځني سفر دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، تر خبرونو وروسته د یوه افغان پوځي چارواکي په وینا واوري چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په یوه روغتون کې سا ورکړه. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په هلمند کې شپېته کسان چې دولت ضد وسلولو بندیان کړي و خوشې سول. په میدان وردګ ولایت کې د هوان د لګېدو له کبله تر لسو زیات ملکیان وژل سوي. په مصر کې دولس کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکي بم حمله وسوه. د ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نږدې شپېته کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشې کړي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو شپېتو کسانو کې ملي او محلي پولیس، د ملي اردو سرتیري او ملکیان شامل دي چې دولت ضد وسلوالو نیولي وه او په هغې ولسوالۍ کې یې ساتل. په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه خوشې سوي کسان د 215 میوند قلو اردو مرکز ته لېږدول سوي دي. دغه عملیات د دولت ضد وسلوالو د یوه قمندان د مندلو په هدف د 500 کسیزې خاصې قطعې لخوا ترسره سوي دي. د خوشې سوو کسانو د صحي وضعیت په اړه څه نه دي ویل سوي. په میدان وردګ ولایت کې د هاون مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یولس کسان وژل سوي دي. پیښه د سید آباد ولسوالۍ په ودوړو سیمه کې سوې ده او په وژل سوو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل، نن سهار اول د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. تر جګړې وروسته یو هاون یو مسجد ته نږدې چې ماشومان او لویان ورڅخه په راوتو ولګېد.
کله چې نماجه د بهر کېږي سره د ملي اردو اوان مرمۍ ځي چې د پغه ځای کې چې د خلکو تجمع وه، په دې منځ کې حسابات کېږي چې بدبختانه په دې پېښه کې تقریبا لس کسه یا اوولس کسه شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
امنیتي چارواکو د پېښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. په پام کې ده د پېښې ځینې ټپیان کابل ته انتقال سي. افغان چارواکي وایي د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار او ویند سلطان فیضي دا خبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. تر دې مخکې افغان چارواکو د طالبانو د دې نوي ټاکل سوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو په وار وار دا خبر رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سویډنی چارواکو سره پر پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې کوي. دا ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر غنی د سفر وروستی ټپال دی. دا مهال شاوخوا 15,000 افغانان په سویډن کې میشت دي. ښاغلی غنی به نن د نورو مسایلو تر څنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پر برخلیک هم بحث وکړي. محمد اشرف غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته سفر درلود. په مصر کې دولس کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکي بم حمله وسوه. چارواکي وایي درویو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار وختي په اجوزه سیمه کې دغه کلب ته اورشیندونکي بوتلونه واچول. دوی تر دې پیښو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. پولیس وایي اور د سترګو پراب کې مړ سو او امنیتي چارواکو د دې برید په اړه څېړنې پیل کړې دي. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې پاوز پخوانی ولسمشر محمد مرسي تر پراخ مظاهرو وروسته له واک څخه لرې کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مصر کې د یو لړ بمي حملو مسؤلیت منلی دی. زیات بریدونه پر امنیتي ځواکونو سوي دي. د ایټالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه یې شاوخوا 2,000 غیر قانوني کډوال چې په یولسو کښتیو کې سپاره وه ژغورلي دي. دوی هڅه کوله چې ایټالیا ته ځانونه ورسوي. دا په تېره یوه میاشت کې د سمندر د لارې ایټالیا ته تلونکي زیات کډوال دي چې ژغورل سوي دي. د مدیترانې سمندر او شاوخوا سیمو کې د سړې او خرابې هوا له کبله په دې وروستیو میاشتو کې اروپا ته له دې لارې د کډوالو تګ کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه 1,40,000 کډوال ایټالیا ته رسېدلی دي. اروپا ته د رسېدلو کډوالو شمیر شاوخوا 900,000 ته رسېدلی دی. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لېږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل سي. حیدر العبادي د خبرې یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې امریکا اعلان وکړ داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره به عراق او سوریه ته خپل سل ځانګړي سرتیري ولیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په خپله یو وروستۍ مرکه کې ویلي، په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو او له منځه وړلو لپاره یې عراق او سوریه ته د دغو سرتیرو د استولو پرېکړه کړې ده. خو د داعش خلاف د نړۍ نړیوال ائتلاف ویان سټیو وارن ویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع یې دوی اونۍ مخکې د عراق له صدر اعظم سره شریکه کړې وه. او روسیه په پام کې لري چې د سوریې په لویدیځ ولایت هومس کې خپله هوایي اډه نوره هم پراخه کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون ویل چې روسیه غواړي په دې اډه کې خپلې جنګي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. دغه اداره وایي روسان په شعیرات هوایي اډه کې چې د هومس ښار د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره کې پرته ده استحکامات زیاتوي او د الوتکو د ځغاستې کرښو یا رنویګانو ته پراختیا ورکوي. او په پام کې لري په سوریه کې د خپلې دویمې هوایي اډې په څیر له دې اډې څخه هم کار واخلي. هوایي اډه کې روانې چارې څرګندوي چې مسکو په پام کې لري. د سوریې په مرکزي سیمو کې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پکې زیاته فعاله ده. د امریکا متحده ایالاتو یو چارواکي وویل چې واشنګټن فکر کوي روسیه به شعیرات هوایي اډې ته تجهیزات او وسایل لېږدوي او ځینې تجهیزات له مخکې پکې فعال سوي دي. روسیه په لازقه ولایت کې له باسل الاسد دولتي هوایي اډې څخه په استفادې د سپتمبر له 1 راهیسې په سوریه کې هوایي حملې کوي. د دې څخه هر ورځ سوخوی څلورویشت ډوله بم غورځوونکي او څرخی الوتکې الوتنې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونو په دوام د یو پوځي افغان چارواکي څرګندونه خبرو.
ملا اختر منصور ورسد ترکی دونه شپخانه کې ساور کړی دا وس مل دی ژوند دی نه دا.
په کابل کې د هند سفیر وای اسلام آباد هڅه کوي د طالبانو مشي حقانی شبکې ته وسپاري. مدني ټولنې د افغان پولیسو پولیسو کې د شزینه پولیسو د شمیر کمیدو ته اندېښنه شي. د امریکا په کالیفورنیا کې چې وړ مور څوار لستنې و پاکستانی ووشل پولیسو د دې پاکستانی په کور کې بمونه او مهمات پیدا کړې دي. دا ساده ډو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شوی پیغامونه خبرو. د راپورونو لمخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په دې ورستیو کې په یوه حمله کې ټپي شوی و مړ شوی دی. افغان چارواکي د دې خبر د تایید ترڅنګ وایي چې د طالبانو د مشر مړینه به د طالبانو لپاره د جګړې په ډګر کې یوه لویه ضربه وي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي و چې ملا اختر منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر محمد منصور د ډلې ویندویانو له پیله دا خبرې اوازې بللې او رد کړي دي. ملا منصور د ملا محمد عمر له مرموزي مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د ده په مخالفینو کې یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو جلا ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې ډلې مشر وباله او د دې دوو ډلو ترمنځ له همغه راهیسې خونړۍ نښتې پیل شوې چې د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې اوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ځاتل بیني اختلافات له امله ژور پښوی و او ورته د ترکیې دونه کوټې شبکوم شپخانه تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې ساور کړی دا وس مل دی ژوند دی نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وای د ملا منصور مړینه بعد طالبانو جګړې قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو د پاره او وسوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیزه کوي. د دوی جنگی توان او جنگی ماشین پټه به درې.
له طالبانو د جلا شوي ډلې مشر مولا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی و، او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په تیره په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي و، چې د طالبانو د نامتو قمندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې و. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر ملا اختر محمد منصور د برید په اړه هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
په راپور کې مو د افغان چارواکو په وینا واورېدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور له اخیستو ټپونو سا ورکړه. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ملا اختر محمد منصور له کوټې څخه باندې 40 کیلومتره لري د کوچلاغ په سیمه کې د سېشنبې په شپه ټپي شوی و. د طالبانو د مشر د وژلو د خبرونو د خپرېدو په ترڅ کې په کابل کې د هند سفیر وویل چې پاکستان به د حقاني شبکې غړي د طالبانو د مشرتابه په توګه نړیوالو ته وړاندې کړي. ښاغلی امر سنا دا خبره د هندوستان ورځپاڼې د هندو ته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سنها ویلي چې د بلوچستان په کوچلاک کې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا اختر منصور حمله شوی چې د طالبانو ترمنځ درد زیات شوی دی. د ده په وینا په داسې حال کې باید هندوستان مداخله وکړي، ځکه چې پاکستان د طالبانو له یوازې یوې ډلې سره خبرې کوي. امر سنها د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان حقاني شبکې ته د مشرۍ لپاره ځای ورکړی دی، او شایي دغه شبکه د پاکستان په نوښت د طالبانو په نامه پر نړیواله کچه وپیژندل سي. ښاغلی سنها له دې هندو ورځپاڼې سره د خپلو هغو څرګندونو په اړه هم خبرې کړې چې په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د کتنې په اړه یې کړې وې. د ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي، دا به په دې معنا وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د طالبانو مشرتابه وټاکي، او دا کار باید ونسي، ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا تعین سي. د ویلي چې په اوسني حالاتو کې بیرسته چې حتی حقاني شبکه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو برخه سي. د ویلي چې حقاني شبکه به له دې پرته چې د یو شمېر هیوادونو له تور لیست څخه یې نوم لیرې سي، څه ډول مثبت رول ولوبوي. امر سنها د هندو ته ویلي چې له طالبانو سره د پاکستان د خبرو پایلې به دا وي چې نړیوالې ټولنې ته به یې حقاني شبکه د طالبانو د مشرتابه په توګه وړاندې کړي. د ده په وینا افغانان په جنوبي آسیا کې د هندوستان رول ډیر ځلاند ګڼي، او تمه لري چې د سیمه ییزو ګټو لپاره باید جدي خبرې وکړي. د ویلي چې د ډسمبر د 8مې د آسیا زړه کانفرانس به په افغانستان کې د سولې راوستلو نوی فرصت وړاندې کړي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو په کابل کې د هندوستان د سفیر څرګندونې واورېدې. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په لنډ راتلونکي کې به د هند صدراعظم کابل ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي ټاکل شوې ده د هند صدراعظم په لنډ راتلونکي وخت کې کابل ته راشي. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د نریندرا مودي د سفر نیټه نه ده مشخصه شوې. ځینې هندي رسنیو هم په وروستیو کې راپور ورکړ چې د دغه هیواد صدراعظم به ډیر ژر له افغانستان څخه لیدنه وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
هند ته د ملي وحدت حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو تر سفرونو او د دغه هیواد له چارواکو سره تر لیدنو خبر وروسته ټاکل سوی د هند صدراعظم په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي که څه هم کابل ته د هند صدراعظم د سفر هدف په دغه هیواد کې د هند بشپړو سوو پروژو پرانیستل ښودل سوي، خو ښایي په دغه سفر کې په بېلابېلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک سي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښایي د هند صدراعظم په دغه سفر کې له افغانستان سره خپل د هیواد نوې مرستې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم افغانستان ته د دغه هندي مقام سفر تاییدوي، خو وایي چې دقیق نیټه نه ده روښانه سوې. د دغه وزارت تدریم مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سفر پر اهمیت ټینګار وکړ. دی وایي لومړني معلومات همدا ښیي، نوموړی له څه باندې یو کال راهیسې چې د صدراعظم په توګه ټاکل سوی دی افغانستان ته سفر نه درلود. هند په سیمه کې د افغانستان د دولت یو ملاتړ کوونکی دی، او زه فکر کوم چې دا به یو ګټور او ښه سفر وي. هندي رسنۍ په وروستیو کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د راتلونکي سفر راپور ورکړ. که څه هم په دغه راپورونو کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر اجنډا نه ده روښانه سوې، خو ویل دي چې تمه کېږي ښاغلی مودی د دې سفر پر مهال د سلما د بند او د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ پروژې چې د هند په مالي لګښت جوړې شوې پرانیزي. په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو افغان پلاوی هم هند ته سفر کړی و او د دغې وطن له چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې وې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان له افغانستان سره د هند د اوږدې مودې اړیکو ته په کتو وایي چې دغه هیواد د افغانستان اوسني سیاسي او امنیتي حالات په غور سره څاري. د کابل پوهنتون د نړیوال اړیکو استاد او سیاسي کارپوه نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل چې هند تر پخوا ډېر په افغانستان کې د پاکستان له نفوذ څخه اندېښمن دی او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره اړتیا لري چې ځینې اقدامات وکړي.
آمدن یک مقام بالارتبه هندی به افغانستان پیام است برای پاکستان.
دوی افغانستان ته د ولوړپوړي هندي چارواکي راتګ د پاکستان لپاره دا پیغام دی چې موږ د افغانستان تر څنګ ولاړ یو. کدو یعنی هند واقعا غواړي د افغانستان امنیتي مسایل بررسی کړي، له ځینو متحدینو سره دی یو اجماع راوبولي، سو افغانستان له هر اړخه په خپل شو دروي. افغانستان توپ او ټانک ته اړتیا لري. که هند واقعا د نت ولري چې افغانستان به وشخوري، د افغانستان خلک به تل منندوی ووسي. له دې مخکې داسې ویل شوی و چې هند به په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د څلورو MI-15 ډوله روسی هلیکوپترو مرسته وکړي، هغه مرستې چې د غیواد د اړتیاو په تناسب ډېرې کمی بلل کېږي. د چارو افغان څېړونکو په دې باور دي چې د سیمې پیاوړي هیوادونه لکه هند او چین کولای سي د تروریستي ډلو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار راولي څو د افغانستان د جګړې له اوږدېدو او سیمې ته د ګواښونو مخنیوی وکړي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر وو بجو پورې خبريږي او د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پورې ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د آشنا رادیو د یو خبريال دغه راپور هم تاسو ته خبرو چې هغه پاکستانی او میرمنې چې وړ مورزه د امریکا د کالیفورنیا په یالت کې 14 سنه وشل، د هغوی په کور کې بمونه او نور مهمات پیدا شوې دي. خوست پر شو د میدان وردک پیښی ته چې په خبرونو کې مهم خبر درلود. د میدان وردک ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ماشومانو په ګډون 11 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دې ولایت د ولایتي شورا منشي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په پوستو حمله وکړه. زموږ همکار رحمت الله افغان له شریف الله هوتک سره په دې اړه مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې ښاغلی هوتک وویل
د سهار اتنیمې بجې وخت سره پیل میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د اوتړو په کلي کې د طالب او ملي اردو ترمنځ جنگ پیښ شوی و. وروسته له هغې طالبانو سره چې د دغه سیمې جومات ته پناه وړې وه، مسجد کې دننه ناست ماشومانو د قرآن شریف سبق لوسته او ورسره سپین ګیري له مسجد نه بهر شوي دي. سره کله چې مسجد د بهر کېږي سره د ملي اردو اوان مرمۍ ځي چې د پغه ځای کې چې د خلکو تجمع وه، په دې منځ کې حسابات کېږي چې بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا 10 کسه یا 12 کسه شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
د مړو ټپیانو کې څومره ماشومان شامل دي؟
یاره د حدود تقریبا 10 کسه ماته ښکاري چې د شهید د ماشومان دي او ستره نور سپینګیري مشران هم دي زخمیان او ټپیانو کې شامل، یعنی 12 کسه شهیدان دي او شپږ کسه هم ټپیان.
په دې مړو کې طالبان هم شامل دي؟
نه، خیر ټول ملکی افراد دي. سره چې د پسیما کې درګرد اوس امنیتي ځواکونه واغ نور امنیتي چارواکي چیړنه کوي. ورسته باندې معلوم شي چې په دې کې البته کوم ځای کې سیمارمې ثابت کړی او په دغه ځای کې په مهال باندې د دولت مخالفین شتون نه درلود او تیر مکې یو ځای کې کلا کې پټ و کور و. سره نو دغه مرمۍ هغه وهل چې شاستوي و د خلکو مینځ کې لګېدلې.
د ټپیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
ټپیانو په وضعیت موږ اوس هم چې د میدان وردګ ولایت مرکزي روغتون له رئیس سره تماس نیولې او ټپیان د ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي او هغه شمېر چې وضعیت خراب و د کابل په لور باندې ایمرجنسي روغتون ته لېږدول کېږي.
د میدان وردګ د ولایت د ولایتي شورا د منشي څرګندونې مو اورېدې چې وی ویل په میدان وردګ و ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ کې نن د هامان فویو مرمۍ کې 12 تنه وژل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یو نوی څیړنه ښیي چې د افغان پولیسو په منځ کې افراطیت ته لیوالتیا د صفر په حد کې ده. دغه څیړنه چې د یو کال په موده کې د پولیسو څخه د پوښتنو په اساس ترتیب شوې ښیي چې د افغانستان شاوخوا 80% پولیس د هیواد د ساتنې په خاطر وظیفه اجرا کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په پولیسو کې نه یوازې افراطیت نشته بلکې افغان امنیتي ځواکونه د هغې په وړاندې مبارزه کوي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې وخت نا وخت په خپلو همسنګره ملګرو او بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو حملو له ځان سره ګڼې اندېښنې راپارولي، خو یوه نوې څېړنه د حملې فردي عمل ګڼي. دا څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یو کال په موده کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې کړي، ښیي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې په خاطر جنګیږي او نه غواړي چې نظام یې کمزوری او افراطیت پکې وي. د دغه مرکز یو مسؤل عبدالاحد محمدي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سخت درزۍ پاړه د شوی څېړنې نتایج له رسنیو سره شریکول وویل چې د افغان پولیسو ترمنځ دا ستونزه ډیره کمه ده. هغه وایي چې د شاوخوا 1500 پولیسو څخه شوی دا څېړنه ښیي چې د لسو څخه یو پولیس نسبي افراطي نظر لري. شاوخوا 80% ځواب ورکوونکي تقریبا په دولتي لوړ پوړو چارواکو د فساد له امله شکی دي. شاوخوا 11% ویلي چې دوی یوازې د طالبانو د ځپلو لپاره د پولیسو سره یوځای شوي. 40% یې بیا اقتصادي انګیزه مطرح کړي، خو ډیرو او اکثرو یې ویلي چې یوازې د وطن او وطن دوستۍ په خاطر پولیسو ته راغلي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان پولیسو ترمنځ د نورو ستونزو په نسبت قومي ستونزې او فساد سره د مبارزې په وړاندې اندېښنې لوړې دي. دغه څېړنه د افغانستان په بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پولیسو سره د مخامخ خبرو په اساس شوې ده. له دې وړاندې دغه مرکز په ورته موضوع د افغانستان په مدرسو، پانتونونو او ټولنیزو شبکو کې د افراطیت د فکر د موجودیت په اړه څېړنې کړې وې چې په هغې سروې کې د افراطیت د موجودیت فیصدي لوړه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې په افراط ګرۍ باور نه لري بلکې د هغې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه لري او پولیس د مخالفانو په وړاندې د جنګ په مشروعیت باوري دي.
کی اساسی وظیفه یې همدا دی چې څو ترورستي ترهګر ګروپونه چې د اسلام په نوم دوی خپل افراطي ایدیولوژي غواړي تحمیل کړي افغانانو باندې چې قبول ورنه دی، دوی سره زموږ پولیس مبارزه کوي. نو زموږ د 13-14 کال مبارزه دا شی چې هیڅ افراطیت په ذهبي افراطیت قبول نه دی. زموږ لپاره دغه نظام، اساسي قانون او دغه اسلامي ارزښتونه مهم مسایل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت نړیوالو متحدینو هم د افغان ځواکونو پر وړتیا او اراده ډاټ سرګن کړی او ویلی دی چې دغه ځواکونه کولای شي په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي.
بیا هم د افغان پولیسو پاړه، د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د شزینه پولیسو د شمیر ته زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو اوسنۍ ونډه کمرنګه وبلله، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي. سباون کاکړ له کابل راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ونډه ډیره کمرنګه ده او له حکومت څخه یې غوښتل چې د ښځو پولیسو پر وړتیا، کمیت او کیفیت غور وکړي. دوی د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د ښځینه پولیسو څخه ملاتړ، د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو په لیکو کې د ښځو پراخه ونډه اړینه وبلله. د مدني ټولنې یوې فعالې ریحانه عزیزي د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
په دې برخه کې باید ناسمې فرهنګي انګیرنې بدلې سي. یوه ښځه دې د کورنۍ چارو وزارت د معینیت لپاره او د ریاستونو او امریتونو د پوستونو لپاره د ښځو ګمارنه باید په جدي توګه په نظر کې ونیول سي. د ښځینه پولیسو لپاره دې د زده کړو زمینه برابره سي او په ټولو عامه ځایونو کې دې د تاوتریخوالي د جرایمو د څیړنې لپاره د ښځینه پولیسو یو مرکز جوړ سي.
مدني فعالان له حکومت اواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1415 پریکړه لیک ته پجمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول په جدید ډول عملي کړي. دوی همداراز د افغانستان د حج او اوقاف له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې دي د ښځینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د څو کلونو را په دې خوا د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر ډېرېدو ټینګار کوي. د معلوماتو له مخې اوسمهال 2015 ښځې د اجیرو او قراردادیانو په توګه د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. حکومت په پام کې لري چې تر 2016 کال پورې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو تعداد 15,000 او د 2023 کال پورې دغه تعداد 10,000 ته پورته کړي. خو له دې ټولو سره سره لا هم په افغانستان کې د ښځینه پولیسو د فعالیت پر وړاندې کلتوري، مذهبي او ټولنیزې ستونزې موجودې دي. له دې وړاندې د بشري حقونو نړیوال سازمانونه هم د افغانستان ښځینه پولیسو لپاره د کار چاپیریال مناسب نه دی بللی او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر کارونو انتقادونه کړي وو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو د تحقیقاتو او څارنې عمومي مدیر هارون نور په دې برخه کې د یو کمپاین پر پلي کولو ټینګار وکړ.
د تیرو کلونو په پرتله په کابل او ولایتونو کې ډیر بدلونونه راغلي دي، خو په دې برخه کې باید یو ملي کمپاین ترسره شي. موږ ټول باید لاسونه سره یو کړو او کار وکړو. موږ د کار لپاره د غوره چاپیریال د جوړولو وعده کړې او پوره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ څه باندې 420 تنو افغان ښځینه پولیسو د ترکیې له ښوونیز مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د چارواکو په اند دغه وزارت هڅه کوي څو د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر زیات کړي او په دې برخه کې موجوده اندېښنې لرې کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو.
د ټانک یو پخوانی روسي قومندان چې په افغانستان کې نیول شوی و پرون په امریکا کې په عمر باندې محکوم شو. د پخوانی شوروي اتحاد دا سرتیری په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو د یو برید مرشي کړی و. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب ایرک حمید الله په 15 تورونو مجرم ګڼلې و. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډله ییزې وژنې د کارولو په اړه تر توتیې پورې تورونه شامل وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي مخکې له دې چې د ورجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د په هدف ګرځول غواړي روسانو ته پیغام واستوي. 55 کلن ایرک حمید الله په روسي ژبه خبرې کولې او محکمې ته یې وویل: تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي، دا درواغ دي. زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسي بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویل چې زستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمید الله چې د لوګې احتساب کړي خو په بشپړ توګه یې خوړ نه دی بس کړي، رنگل وته او خوار بریښید او په ګرځند څوکۍ کې محکمې ته راوصل شوی و. ویل کېږي چې حمید الله د پخواني شوروي سرتیری او چې په افغانستان کې جګړه کوله، نوموړی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقانی له شبکې سره یو ځای شو. دا هم ویل کېږي چې نوموړی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سمیت امریکایي الوتکې ورسېدې، وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پېښې شوې خو ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتي. څارنوالانو له قاضي غوښتې وو چې حمید الله ته د عمري بند سزا ورکړي، خو د حمید الله مدافع وکیل بیا د دیرشو کلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکلې تروریستي فعالیت نه دی کړی، خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
یار بادشاه اصالت له خوسته پر استولې سمس کې لیکلي دي: د طالبانو د مشر مړینه طالبانو ته ستره ضربه ده او دی بیا وړاندې لیکي چې نور باید طالبان سوله وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي: په رښتیا پاکستان که په رښتیا پاکستان سوله غواړي، نو ولې د طالبانو مشري حقاني شبکې ته سپاري؟ دی هغه راپور ته اشاره کوي چې ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې خپور شو. په هغه کې په کابل کې د هند سفیر دا خبره کړې ده چې پاکستان دا سیاسي کوي. صاحب مطمئن په راستول اسمس کې لیکلي دي: منصور داد الله او مشر روري حاجی لالا وفات شوي دي. البته د پدې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې دا کسان چیرته وشل شوي دي. د منصور دادالله په برخه کې مخکې وشل ویل شوي و چې دی په یوه نشته کې وشل شوی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په راستول اسمس کې لیکلي دي د څمکنیو عالي لیسې 15 ښوونکي د ولایت پر پوهنې ریاست اعتراض کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. سمیع الله حلیمی تندر بیا وړاندې لیکي چې د دغو معلمانو د دوو میاشتو معاشونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي پرول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. همداراز د ساینس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به واورئ چې په نړۍ کې تر ټولو ارزان بیه کمپیوټرونه بازارونو ته عرضه کیږي. خو اوس 2:30 د لنډ خبرونو له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 6 کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشي کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې 11 کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د طالبان نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله ساور کړی ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډنی چارواکو سره پر پوځي اقتصادي او سیاسي همکاریو خبرې کوي. ښاغلی غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته تللی و. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکي بم حمله وسوه. د ایټالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال چې په 11 کښتیو کې سپاره و ژغورلي دي. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هېواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وي. او روسیا په پام کې لري چې د سوریې په لویدیځ ولایت هومس کې خپله هوایي اډه نور هم پراخه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې هېواد یې د داعش وسلواله ډله یوه ترهګره ډله بولي او دوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې هیڅ وجود نشته. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان چارواکي وایي د داعش وسلوالې ډلې په اړه د هېواد دریځ روښانه دی او هغه دا چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د پاکستان په کومه برخه کې موجودیت ثابت شي نو پر ضد به سخت اقدامات وشي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او په دې هېواد کې د ډلې موجودیت یو ځل بیا رد کړ. قاضي خلیل الله همداراز ویل پاکستان ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې او دا مرسته به دوام ولري. نوموړي همداراز د داعش وسلوالې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
ہم نے کئی مواقع پہ اس کو دہرایا بھی ہے. ہم اس جماعت
مونگ پڈیر مواقع دا تکرار کڑی دا چ دایو تر ہگر تنظیم دے او مونگ بیا بیا ویلی چھ پاکستان کی ایک موجود نشتا خو کچیرے پدی ہی وات کی دشتون پاڑا کم خبر تلا سکڑو نو پر زد بے سخت اقدامات وشی. مونگ پتہ لے دا چ لخپل ہی وات دا تر ہگر جڑ لیو باسو دا ہم دی مقصد ل پرمو دا ضرب از پنم پوزی عملت پل کڑی چ ډیر کامیاب روان دی.
ضرب از ہمارا آپریشن بہت کامیاب رہا ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې په دې هېواد کې داعش ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ځینو شخصي تلویزیونونو پر دفترونو تر برید وروسته د پیښې په ځای کې د داعش وسلوالې ډلې په پلاوي داسې پاړې موندل شوي چې د برید مسؤلیت د منلو ادعا پکې شوې ده. دا ډول تازه برید په 13 اونۍ کې د پنجاب ایالت په مرکزي ښار لاهور کې د دن نیوز په نامه د شخصي تلویزیون پر دفتر شوی و چې په نتیجه کې دوه پولیسو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي وو. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و او د پیښې له ځایه دغه ډلې ته منسوب یو اختیاري لیک هم موندل شوی و. په دې وروستیو کې افغان پولیسو سرمه په قبایلي او د پاکستان په ښاري سیمو کې داعش وسلوالې ډلې په پلوۍ پر دیوالونو لیکل په داسې وخت کې زیات شوي چې امنیتي ځواکونو په قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځوایي په دغه عملیاتو کې سلګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نیټورک له منځه وړی او د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا واوریدل چې داعش په پاکستان کې نشته او که فعالیت پیل کړي و به ځپل شي. له پاکستانه لري په امریکا کې هغه پاکستانی او میرمنې چې وړمه ورځې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 تنه ووژل، د هغوی په کور کې 12 بمونه د بم جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا شخت خبریال خلیل خان په راپور کې.
د سان برنادینو د پولیسو مشر جیرود بورګوان وای چې دغه خاوند او میرمنې د پولیسو سره په ډزو کې دوه اویا مرمۍ ورکړې وې او په خپل کور کې د ماشومانو د ساتیری د یو موټر نه بم هم جوړ کړی وو چې نه دی چاودلی. پولیس وای درې نور د پایپ نه جوړ سوي بمونه هم د هغوی په اپارټمنټ کې پیدا سوي دي. د تحقیقات کوونکو لپاره غټه پوښتنه دا ده چې هغوی ولې دا برید کړی. په خپله سید فاروق د امریکا د شیکاګو په ښار کې پیدا شوی او د حکومت سره د مفتش په صفت کې کار کوو. میرمنه یې بیا د پاکستان وه او د نامزادۍ ویزه یې درلوده. هیڅ یوه کومه جرمي سابقه یې نه درلوده او د حکومت د څار لاندې هم نه و. په لاس انجلس ښار کې د فیډرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر ډیوډ بوټچ ویلي دي دا برید په دقیق ډول پلان شوی و. ډیوډ وایي موږ پوهیږو چې دا یو ښکاره ماموریت و، خو په دې نه پوهیږو چې هغوی ولې دا کار کړی. د اف بی آی دغه مامور وایي تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی هم دا هدف درلود او که نه تر دې غټ پلان نیولی و. تحقیقات کوونکي اوس لګیا دي چې د هغوی موبایلونه او نور وسایل وګوري چې نور شواهد پیدا کړي. ډیوډ باوشیټ وویل چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې فاروق د امریکا څخه بهر سفر کړی و او بیا له یوې ښځې سره چې تفشین ملک نومېده په پاکستانی پاسپورټ امریکا ته راغلی و. باوډش وویل چې دغو دواړو بیا واده سره وکړ. تحقیقات کوونکو د پنجشنبې په ورځ وویل دا له ډېره وختي ده چې دا معلومه سي چې دوی دواړو د دغه مرګاري بریدونو کولو اصلي هدف څه و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې تروریزم او د کار په ځای کې جنجال کېدای سي د دې سبب وي چې دغه دواړو دا برید کړی وي. په دغه پیښه کې یو شخص کسان زخمی شوی هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرانو ته وویل اوس مهال موږ لا په دې نه یو خبر چې دغه بده پیښه ولې وسوه. اوباما زیاته کړه خو موږ په دې خبر یو چې دغه دواړه کسان چې ووژل شول په وسلو سنبال وو، خو موږ په دې نه یو خبر چې دوی دا کار ولې کړی.
We don't know at this point the extent of their plans.
سم دستی موږ په دې نه یو خبر چې دا غوی پلان څه و، او موږ په دې هم نه یو خبر چې هغه له څه وجه دا کار کړی. پس په نیمه کې د خبرو پر مهال اوباما وویل
It is possible that this was terrorist related, but we don't know.
د دې امکان شته چې دا پیښه د تروریزم سره ارتباط ولري، او د دې امکان هم شته چې دا د کار په ځای کې د یو جنجال پوری مربوطه پیښه وي. اوباما زیاته کړه
what I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this and
زه امریکایانو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ به د دې مسلې په اړه تر پایه پوری تحقیقات وکړو او ټول حقایق به معلوم کړو. اوباما وویل چې تحقیقات کوونکي د مختلفو عواملو او دا چې ولې دا کار شوی تحقیقات پیل کړي دي. اوباما امر کړی دی چې په حکومتي ودانیو، سفارتونو او په پوځي تاسیساتو باندې دي د دوشنبه د ورځې پوری په دې پیښه کې د قربانیانو د درناوي لپاره د امریکا بیرغ دی زړوند وي. هغه زیاته کړه اوس مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو لپاره دا ډېره اسانه ده چې وسلې رانیسي. د امریکا په اساسي قانون کې راغلی چې دا د امریکایانو حق دی او امریکایي ټولنه باید په هغولارو چارو غور وکړي چې د وسلو د لارې د تشدد خاتمه څنګه وکړي. اوباما د خبري کانفرنس په اخره کې وویل چې د امریکا څارنوال او د فدرالي ادارې د تحقیقاتو مشر به یو څه وخت وروسته په یو خبري کانفرنس کې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه نور معلومات ورکړي او دغه راز د کانګرس غړو ته به هم د تحقیقاتو تفصیلات ورکړل سي. خو به ما زیاته کړه دا به یو څه وخت ونیسي تر څو چې موږ د دې پیښې پوره تحقیقات وکړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آیا په دې پوهیږئ چې بازار ته تر ټولو ارزانه وړاندې شوي کمپیوټرونه به په څو وي؟ د راس بیری پی فاونډیشن په نوم شرکت داسې کمپیوټرونه بازار ته راایستلي چې د پروسیسر سرعت یې 1 گیگا هرتز دی او 512 میگا بایټه حافظه لري. دا کمپیوټر پر دې سربیره یو اس پی او او منی ایچ ڈی ایم آی لري، خو تر دې ټولو لویه ځانګړتیا یې دا ده چې بیې یوازې $15 ده. هو، $15. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال راسبيري پی شرکت په میلیونونو کمپیوټرونه په نړۍ کې له 25 تر $15 پورې پلورل دي. خو دې نوې محصولې د کمپیوټر د بیو ریکارډ مات کړ. بیا هم د کمپیوټر او انټرنیټ له دنیا د لومړي ځل لپاره د لای فای ټیکنالوژي له لابراتوار بهر د څېړونکو له لوري وازمویل شوه. لای فای د انټرنیټي معلوماتو د انتقال نه لیدل کېدونکې او بې سیمه ټیکنالوژي ده چې خورا زیات سرعت لري او د بریالیتوب په صورت کې به د وای فای ځای ونیسي. حاضر دمه د وای فای له لارې خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو، لپټاپونو او نور الکترونیکی وسایلو ته انټرنیټ لیږدو. دا چې سیم نه وي چیرته او انټرنیټ کار کوي، معنا یې دا ده چې وای فای نه کار اخلو. راپورونه وایي چې څېړونکو د لای فای په وسیله په هره ثانیه کې یو گیگا بایټ ته د سرعت زیاتول ممکنه کړي دي، چې دا د وای فای د اوسنۍ ټکنالوژۍ د سرعت تر متوسط سل برابر زیات دی. لای فای لومړی پلا په 2011 میلادي کال د سکاټلند د ایډنبرا پوهنتون د څېړونکي هارت هاس له لورې اختراع شو. د لدې لارې تر مخابراتي برجونو څو ځلې چټک انټرنیټ ولېږدولی شو.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله درو غو جوړوسی په نننې خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرېدو ته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د ایواد بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه وړ چې د غیستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپل سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلدارې د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم شته چې په خپله ستاسو په غږ کې به یې در واورو. راځئ ورته غوږ شو.
السلام علیکم، زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي، په ولایتو کې اړولي دي، بیا په تېره د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنګین د کجکي دغه اقتصاد ضعیفه کوي. باره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري، نارې چیږې زلبلې وهي ودیم نشي پیدا کولی. ام اقتصاد یې ضعیفه دی، امنه امنیت د غونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي، د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړې، یا یې دوی پر غوږ نه نیسي. او بل اقتصاد داسې ضعیفه دی چې په دغه ضعیفه کېږي سړی چې د خپل منځ کې او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي، هغه په زرهاو کسان یې نو او ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه د نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري. نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ضعیفه دی. نو زه اقتصاد امنیت سره تړلی چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ضعیفه کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورو یې چې دغه ته نوکوي توجه وکړي چې هغه منکې د لاس ورکړي چې هغه بل ته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نور زم د فرا ولات ما سلامونه لیکي د غزیر د کارکون کې اوریدونکو ټول ومني. ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي. هر څو اقتصاد په خپل ځان روان دي. زه غواړم چې سندم بل څه چیز کارونه وشي لکه د وګړو برښنا د وګړو برښنا پالیسي.
نورستان ولایت مرکز پرون نا قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما. الحمدلله د نورستان عمومي امنیتي وضعیت په تیرو دیارلس کلونو په نسبت په سلو کې 80% ښه شوې ده. خو د نورستان یوه ولسوالۍ تر اوسه نارامه ده چې هغه وانت وایګل ولسوالۍ په نوم یادیږي. متاسفانه مرکزي حکومت بې توجهي له امله په دغه ولسوالۍ کې طالبانو حضور پیاوړی شوی دی. اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. د هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظمان دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ وکړي. که خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي د مرکز او عامل وسالې چې یو به امن وسالې ده دغه سینې به هم په ناخوندیتوب بدل شي. سلام دې ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګزاو د ولسوالۍ څخه د اهل کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچک پر مخ تک پر حالت رسیدل د مردلګو مقامات څه د ایل لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د غزو ولسوالۍ شاګردان ګرد د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ټول سوالې څخه تاسو ته پیغام دی دا د غورک ټول سوالې چې چندنګ د کاردارو د غوانو فرق نه کې زما هله د حکومت صدا ده چې د غوانو فرق خو چې د کاردار سره وسته.
السلام علیکم زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یاری وبزاده ولسوالۍ نه د زده رادیو تخفل پیغام شو ته هم پیغام داده چې د پکتیا ولایت د یاریوب زده ولسوالی ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیر غټه پر نفوس ولسوالی ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه ورته کوي هغه که د صحت په برخه کې وي او که د معرف په برخه کې وي او که د زراعت په برخه کې وي او که د فایدمې په برخه کې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کاله کېږي چې د یاریوب زده ولسوالۍ 250 کیلومتره سړک صحیح شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وعده کېږي چې موږ د سړک پخوو خو متاسفانه بدبختانه د سړک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي د مارۍ په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي. که چیرې دا وضعه دوام وکړي با د تظاهراتو او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغواړو ټول نړیوال به په دې خبر کړو چې موږ مثلا حقوق څنګه د دولت نه وغوښتلی شو.
سلام علیکم د پکتیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام د حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزې خلاصې کړو. دلته د موږ ځوان د بېکاري نه دغسې خوشې ګرځي نه کار لري نور روزګار لري څوک اروپا ته په لاره کې مړه شول څوک په سندورې کې مړه شول موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته دا ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی دا ویزې خلاصې کړي په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي ټول خلک د میستي نه هغه ته جنګو ته مخه کړې ده بل لاره نه لري څه وکړي خلخانه یې ورته وږې ناست ده مجبور ده چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوهر نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې زموږ وزیر صاحب یا نورو غیره زموږ په معاملاتو د ترتیبو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي که دا 15 پوره شي موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي کورنه نه شو وتی او که ووځو موږ هر ځای ته نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې امیر سره نه اخلي خو موږ د بره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه د ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته هغه هغه اوس مشکل لري هغه نه شي راتللی افغانستان په لارې که د پاکستان په لارې ځي هلته یې د پاکستاني پولیس نه شي او که داسې راځي داسې بس ورور قانوني جواز نه لري چې راشي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه د ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ لکه د کرزي په وخت کې چې واوښتل شول یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده مسافرو ته د سعودي کې. دغه د ما غټه غوښتنه ده ټول افغانانو غوښتنه ده اوس دغه غټه یو غټ مشکل ده افغانانو ته نور هم په مخه ښایم.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو د اشرف غنی ته ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي ځوانان ټول روان دي څوک طالبانو ته ځي څوک اردو ته ځي ټول وزل کېږي چې ویزا دې خلاص شي جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته د اجرایي رئیس ته د ملي امنیت رئیس ته او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته او د شپږو وزیرانو ته څلور دېرش والیانو ته او څلور دېرش څارنوالانو ته او څلور دېرش قاضیانو ته او درې سوه 15 ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورته کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي خاص دي، تاسو لاسه دي ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنگلې ولرم او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادي راډیو نیو نړۍ مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کړي، تر څو د کوم نفر نومونه چې ما واخیستل د غوږو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علومو محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړۍ ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد که پراخ سوی نه وي، کم سوی هم نه دی. په دې معنا یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین دي، هغه د پولیسي ترافیک دي. ما خپل په خپلو سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د امولس څخه رشوت اخلي، یا پرې طرفه جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دوی موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې او هغه ته یې پرې طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپل وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي، نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو د خدای غم وکړي، د هغو غم به تاسې څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نږدې حلقات اول اصلاح کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې، د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلي دي، او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي، او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې مونږ ولې دې برخې پرېږدي. مونږ غریب خلک زمونږ وسه او طاقت نشته دی چې مونږ ځان د خپلې آبادۍ فضا نه بېرته جوړ کړو. جمې د یخنۍ د ساړه دي، زمونږ سات نه تېرېږي، او کوټې مو ویجاړ شوي دي. مونږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده، او زمونږ د افغانستان حکومت سره بار ممالکو ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زمونږ په نوم یې ورسره کړي دي، او مونږ له دا مرستې نه راځي. مونږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زمونږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي، او زمونږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایسار کړي. نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم و آباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه خدای دو د زابل ولایت شرطپا د ولسوالی د ولګی د کلی خبره کوم. موږ د شرطپا په ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بندې کړې دي، یت سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سویر، او حکومت دی هغه هم ډېر کمزورې دي، ځکه چې دی طالبان ویني او ورسره د خیز تیریږي د پوستو څخه دا سرکار نه پلی. د نورو مقاماتو هم دا غوښتنه ده چې دی دا لارې خلاص کړي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مځکې غصب شولې، دولتي مځکې غصب شولې، تر هغه سربېره په بازار کې د کاغذي شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، د انکشافي جهاد شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شعبې ته دوکانونه جوړ کړل، د زراعت په شعبې ته دوکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه والي ساتنه مرشده کوو چې سیاحت راولېږي او دغه مځکې وګوري. دا غاسبین مخ به ډاکټر صاحب زه به ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي؟ ټول دنیا غصب کړل،
او زراعتین دکی طوله وچ سوله سالان وچ سوله خریزونه وچ سوله خلقو انداری و برمی پر در سوک شنه ولی نزد در توانشت در افغانستان در زکی در خارج دفانشه که ولی سبب در افغانستان در ناموس تسنگ دفاوه که نزما پر در کار صحابه چرخ بانی بانی جاغ دی که داغه در غاشبین و مخوانه چی و سلام
زد سنگین در ولسوالی خبری کام از عبدالعجان چی در مورد در زخمیان و روپی دی مست پر خطول وقت راک رو سی اتن اشتکیزی چی پچیز در غلی دی کابل تا او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته اوسي دا زموږ پیسې دي په خپل وخت باندې موږ ته راکړو اوسي موږ انتظار یې. السلام علیکم.
سلام علیکم. دنیا مسته خبرې کمال دی تاسو څخه یو ډیلر والا یم وروره بدوایلې دي کانټو والا مخنیوی اوسي څوک زیات وزن راوړي نو ماښام وروسته سره دی خو پیسې اخیستل کېږي او مکان مخکې درولي څنګه مدیران لاړ چې دوی پیسې اخلي په غلا باندې ګاډي بیا پرېږدي زیات وزن والا روټونه یې ټول تباه کړل چې زیات وزن نه راوړي پیسې نه کې پاتې کېږي راوړي هغه بیا نه پرېږدي د دې مخنیوی باید وایي شو وروره. سلام.
السلام علیکم. خاتم مسجد پر والا السلام علیکم. زادې رادیو ټول کارکون تا ورته کو تا وړاندې دا زموږ پیغام دی چې د پاره لپاره اکثر او سوالې کې دوا شندل کیږي څنګه چې هم تاسو سوي دا چې د سپینو غنو په شان د هوا څخه وي کچیر دوا یې د دولت ولې په پټه کار کوي استخدام دی یا نه کې د ملت چې موږ دوا پاشو موږ سم پاشو پاشو تاسو خپل خاري نه کړې کوکنار په مخ مخ کړی او تاسو چې تاسو خالي ډیر او تاسو ته دا دوام تاوان په کوکنار مو پرې د نن کې تاوان وکړي د موږ په مسن کې پنځه کې په شان خلک کړل بل څه اصله څه ترسول خلکو ته ناروغي په چکر جلدی ناروغي باندې ډیر خلک اختصول زما دا خواهش ده کچیر د کار دولت کې او دوا شان مو باد د اعلان وکړو خپل ګوتا باد د اعلان وکړو چې تاسو د دوا مو شته چې تاسو پاره نه کړی او د دوا باد وکړو چې د خلکو مخته په تاوان وکړو چې دوا په پښین او پښین چې د خلکو نور درته تاوان وکړو نه باندې خو خلک به خپل شمان د بخیه کریمه څلکل په ډیرو له سوالې کې لکه په پاک شروع ګلستان په ډول سوالې کې مې چې کوکنه د سپر د دې تر شي ځلې کله کوم چې تاسو نه نشئ کې او دا په ان پر لوټ نشه راځي. السلام علیکم.
بلې سلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورپلو چرواک صدا خوښ دي چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. بارک نه لري د نوب میدان نه لري او پارکونه نه لري. نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د ازمر جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. ډېر مننه د ازادي رادیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو. د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو له لارې لوړ پوړو مسولینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خپرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي. نو قلم در سره واخی او شمیره ولګې مشته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh,
I'll see you.